د غرمې 12 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو ری بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې وبنئ په خبرونه کې نن سهار په کابل کې شوې د وزانمرګي بریټ پاړه معلومات درکو. د غراز د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړونې په برخه کې له پیل شو هلو ځلو خبرو د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ د منځنۍ کوربې جنسینا د نام نه له وجې د کور شو خلکو د ستونزو حال درکو. خو په پیل کې ورزو مجید بابر ته چې خبرونه ترنوو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګ خبريال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سره کې وزان مرګي به می چاودنې لسو کسانو ته مرګ جوړ راوړل ده. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د یو لسمې مې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سازۍ په اړه موافقه شوې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګ خبريال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک کې وزان مرګي به میچاودنې لسو کسانو ته مرګ جوړ راوړل ده. زموږ خبريال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې د دغه وزان مرګي برید هدف د سیمې نه تیرېدونکو د ایساف سوکونو یو کاروان وو او د عیني شاهدینو د خولې دیاتوي چې په وجل شو کې دوه بهرنیان هم دي. خو بل خو د کابل د امنیت د قومندانې مرستیال داود امین وایي چې د دغه چاودنې له امله د ولسی جرګې د یو غړي ګل باچا مجیدی کورته او په سیمه کې د یو بانک ودانۍ ته هم ځان رسیدلې ده. زموږ خبرې لوی چې تر دې د منا ایساف او نه افغان چارواکو د برید کې د قوم مرګ جوبلې او ځانونو پاړه سندې ویلي. د اینی شاهدینو په وینا په دې برید کې ټپین شوي خلک روغتونونو ته وړل شوي دي. تر دا مهال د دې برید پړه کومې وسوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال خبريال د ځایي سرچینو له خولې وایي چې دا اور نن سهار لګېدلی دی او وخت په وخت د سیمې د چاودنو اوازونه هم تر غوږو کیږي. خو د ځایي خلکو په وینا تر دې دمه د اور مړ کولو په اړه کومې کاروایانې نه دي پیل شوي. د یو لسمې مې د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت سازۍ په اړه موافقه شوې ده. پرون د جماعت اسلامي د اطلاعاتو صوبایي سیکرتر اسرار الله ایروکیر د دې موافقې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ حواله سره د تحریک انصاف د جماعت اسلامي د قومي وطن پارټي او د عوامي جمهوریت اتحاد د سلور ګوندونو خبرې چې دی دا فائنل شوي دي مکمل شوي دي او د څو پورې چې د وزارتونو تقسیم فارمولې هغه هم طی شوي ده.
اسرار الله ایډوکیټ دا هم ویلي وو چې د دې موافقې اعلان به په رسمي توګه تیره شپه د سلور وړو ګوندونو د مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې کولای شي. خو په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه دغه خبري غونډه د ځینو اختلافاتو له امله بیا وځنډول شوه. د یو لسمې مې په ټاکنو کې تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی 15 جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند وو او عوامي جمهوریت اتحاد 300 ګټلې دي. بلخوا د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د دوی ګوند د یو لسمې مې په ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته حاصل منډیټ نه مني او د دې پر ضد به سبا له احتجاجي مظاهرې کوي. پرون هم دغه خبره د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري اطلاعات لیاقت شباب هم په یو خبری غونډه کې کړې ده. راپورونه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. دغه ګوند د مئی د 11 نیټې انتخاباتو کې په پښتونخوا کې زیات څوکۍ وګټلې. د تحریک انصاف ګوند سیمه ییز مشر اسد قیصر مشال ریډیو ته پرون وویل عمران خان د تیر نه په ورځ په یوې غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبایي حکومت د جوړولو په سبا به له طالبانو سره خبرې وکړي.
منګه پرونه خان ته چې بي تیمور شو هغه روم به فردا وکړه چې زمونږ ان شاء الله په کومه ورځ موږ د حکومت راوالو چا جواب لو په دې مرز موږ طالبانو سره مذاکرات اواز کوو ان شاء الله تعالی.
تمه دا چې د انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې له نورو ګوندونو سره مخلوط حکومت جوړ کړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د ورستو انتخاباتو لګټونکو نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند ریان هارکر هاریس مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه د کتنې پاړه وویل. سفیر له نواز شریف سره وکتل چې هغه ته د پاکستان قومي او قطبي سمبلی لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان مستملي ګوند بری مبارکي ووایي او دغه راز له پاکستان سره د امریکا د قوي اړیکو د ژمنې پخلی وکړي. د امریکا د سفارت ویاندې زیاته کړه چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو او په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما په هغه پیغام یو ځل بیا ټینګار وشو چې د تیر پیر په ورځ یې استولې وه. په کې ویل شوي چې امریکا غواړي د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو پر اساس په هغو نوښتونو کې ملګرتیا وکړي چې هدف یې د پاکستان خلکو ته د یوې باثباته پرامنی او سوکالۍ راتلونکي جوړول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلیماني ټاکنو کې د درغلو په اړه د هغه د ګوند اعتراضونو په اړه د پلټنو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. تېرو ورځ هغه خبرداری ورکړ چې که په ټاکنو کې د درغلو په اړه د هغوی د ګوند اندېښنې لرې نه کړل شوې نو هغوی به په ټول پاکستان کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. هغه د قومي اسمبلۍ په 15 حلقو کې د درغلو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي سختدریځۍ پر تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوه. په دې کسانو تور دی چې د یوې ترهګرۍ ډلې سره تړاو لري او د ترهګریزو حملو غلاو د پولیسو او جګپوړو حکومتي چارواکو د وجلو پلانونه یې هم جوړ کړي وو. د مقدمې په پیل کې سارنوال وویل د دغې ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي. سارنوال دغه رات وویل د دغې ډلې پلان درلودو چې په استانه ښار کې د اوپرا او بیلت د ګډا تھیټر کې به میچاودنې وکړي او د روس د شمالي کافکاز اسلامي بنسټپالو ته د مالي مرستو استولو اعلان او پلان هم درلودو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. په کابل کې نن سهار شوی یو ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډلوایي په خیبر پختونخوا کې له حکومت جوړولو سره سم به له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. بلخوا د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ډلې د پاکستان د مرکزی حکومت جوړولو خپلې هڅې توندې کړې دي.
موږ به داسې کوشش کوو چې داسې پارٹی چې کوم زمونږ ایجنډا ده او کوم پروګرام دی هغې کې موږ سره تللی شي نو موږ به خپل موبایل کم کوو.
او د منځنۍ کورمې جنسای د پاړه چمکني بې کور شوي خلک وایي هیڅ مرستې ورسره نه کیږي او غواړي له خپلې بدې ورځې د نړۍ خلک خبر کړي.
کورمه انتظامیات څوره رکه نه خلکو پښتنه نه کوي نه د میډیا ولا شته دي دا هم خلکی وښتي په دوبه وښتي په لندن وښتي په امریکای وښتي قوم متحده وښتي چې مستر ظلم شوره.
یو شمیر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. اوریدونکو په کابل کې نن سهار یو ځانمرګي برید شوی دی چې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه اړه په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین را سره د لسو بجو په خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو تر تصفیه لاندې ده. اجازه نه ده ورکړل شوې رسنیو ته چې سهار نږدې وګوري. همدا مهال د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي سیمې ته راغلي خو تر اوسه یې له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. له عامو کسانو سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي چې د حملې هدف په سیمه کې د ایتاب ځواکونو کاروان وو چې د دې خبره په همدا کې شاو خلاص کسانو ته مرجوب لا وکړي. عیني شاهدان وویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه تنه بهرنیان هم شامل دي. باید ووایم چې په سیمه کې شاوخوا شپږ موټر هم حریق یا سوځول شوي دي چې د موټرو کې د عامو کسانو موټر هم شته، دولتي موټر هم شته. سیمه کې د زیبانک ودانۍ د هغې ته هم جان اوښتی ده. د انفجار په سیمه کې د ولس جرګې د غړي ګل پاچا مجیدي کور هم شته چې د هغې د کور ودانۍ هم جانمنې شوي دي او شیشې راتوی شوي. شاوخوا په سیمه کې اوس هم عام خلک د خپلو کورونو شیشو په جوړولو بوخت دي. د عام خلکو د کورونو شیشې ماتې شوي خو تر اوسه خبریالانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې سیمې ته ولاړ شي او دغه د خپلو سترګو لیدلی حال وویني. امنیتي چارواکو هم تر اوسه په سیمه کې څه نه دي ویلي، فقط د همدې تایید کوي او تر اوسه خبریالانو ته جزیات نه دي ورکړي چې د حملې کره تلفات څومره دي. تر اوسه خو د دې حملې مسله چا په غاړه نه ده اخیستې، خو له دې وړاندې د داسې حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اسدالله لودین وو چې د غلطه شوې د سارانی ځانورګي برید پاړی معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو راپورونه وایي په تیرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ګټونکي ګوند تحریک انصاف په صوبه کې د حکومت جوړولو په لړ کې له ځینو ګوندونو سره یوې موافقې ته رسیدلې ده. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیرا هم په سارانه خبرونه کې را سره دا معلومات شریک کړل.
دا پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه لوی ګوند ثابت شوی دی، د 11 مئی په ټاکنو کې د ټولو نه زیات سیټونه لکه 15 سیټونه هغې د صوبائی اسمبلی چوکۍ ګټلې دي. پرون د هغې پروګرام و چې هغې د قانون وطن پاتې او جماعت اسلامي سره یو ورځ مخکې دی دغه خبرې کړې وې، او هغوی په دې رضا شوي وو چې هغې به خیبر پختونخوا کې حکومت کې د حکومت د پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي. او دغه پروګرام پرون د قانون وطن پاتې مشر افتاب احمد خان شیرپور سره مو خو د ځینې وجوهاتو په بنا دغه خبری غونډه وځندول شو. د دې وجه دا ویل کیږي چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف په کوم د چیف منسټر یا د وزیر اعلی آفس ته پاره کوم حسي دي په هغه کې دننه په ګوند کې دننه لا اختلاف دی، او بل دا وجه ده چې د افتاب احمد خان شیرپو هغه او د جماعت اسلامي دي د پاکستان تحریک انصاف نه د ځینې وزارتونو غوښتنه کوي چې کدی په حکومت کې رااله نو دې ته به لکه دغه د تعلیم وزارت یا د صحت وزارت دغه ورکیږي، نو په دغه باندې دی لا سلا شوی نه دي. نو ورون چې د دې کوم دغه اعلان کولو لکه د دغه درې ګوندونو د پراتلونکي حکومت کې چې څه کردار وي کوم وزارتونه به سپیکر او ډیپټی سپیکر هدا بده چي، نو په دغه باندې لا رضا شوی نه دي. نو دغه فیصله دی لا ځنډولې ده او هیڅ داسې لا اعلان نه دی شوی چې دغه اعلان به دي کله کوي.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خانو چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړونې په برخه کې د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې نن په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي، سبا به له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې تر نورو ټولو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي، او ټاکل شوې ده چې د 2 اونیو په ترڅ کې به خپل حکومت په دغه صوبه کې جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې دا خبرې څومره امکان لري؟ احمد شیبر په دې رپورت کې ورو
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو نورو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي، او ټاکل شوې ده چې د جون تر میاشتې به خپل حکومت جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ډلې مشر اسد قیصر چې داسې ښکاري دی په دې صوبې راتلونکي اعلی وزیر شي، وایي د حکومت له جوړېدو سره سم بل طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
انشاءالله په کوم ورځ موږ د حکومت چارج واخلو، په دې ورځ به موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو انشاءالله تعالی. مطلب موږ په دې پوهېږو چې د پښتانه چې د چرګو خلک ډېر مذاکرات خلک دي، دلته امن باندې پته ډېر ضرور چې موږ مذاکرات باندې لار اختیار کړو او دلته امن نشي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي او یو شمېر خپلواکو کاندیدانو سره خبرې پیل کړې دي، څو پرې صوبې کې غشتلی حکومت جوړ کړي. عوامي نېشنل ګوند چې د مې په 11 مې په انتخاباتو کې سخته ماتې وخوړه، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه وکړه چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال ویل چې دوی له طالبانو سره د روغه جوړې واکاو اختیار نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشانو د خپل واکمنۍ په وخت تل دا خبره کوله چې طالبان په قبایلي سیمو کې دي، او د وو قبایلي سیمو د چارو واک د مرکزی حکومت په لاس کې دی. تیر کال عمران خان وزیرستان ته ولاړ او د بی پیلوټ الوتکو پر ضد لاریون وکړ، او دا لومړی ځل و چې پاکستانی مطرح سیاستوال قبایلو ته ورته. نو اوس چې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړوي، څرګنده بشي چې له طالبانو سره روغه جوړه کولی شي که د نېشنل عوامي ګوند په برخلیک اخته کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا د تیرو انتخاباتو د جاری کړل شو نتایجو لمخې مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیاتې 123 کمی سملای چوکې ترلاسه کړې دي. یادګوند په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سرسره په آزاد حیثیت کې کامیاب شو، ځینو سیاستوالو سره هم تماسونه ټینګ کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون برې ترلاسه کولو وروسته په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو شمیر آزاد امیدوارانو سره سره پاکستان مسلم لیگ فنکشن سره هم رابطه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن تر دې دمه د 245 د قومي اسمبلی د حلقو نتایج جاری کړي دي چې تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 130 چوکۍ ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې د زنانو لپاره 15 او د اقلیتونو لپاره 10 چوکۍ مخصوصې کړې شوې دي، او مسلم لیگ نون ته د یوې اندازې مطابق 2.5 پورې چوکۍ ورکړي. کیږي چې دا شان باندې پاکستان مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې د چوکوش میرا 155 نه زیات شي. د پاکستان د آئین مطابق په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره د 102 چوکو ضرورت وي. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران مسلم لیگ نون سره یو ځای کېدو په صورت کې یاد شوی ګوند په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران ورسره مرګري شوي دي.
کمفرٹیبل پوزیشن کوشش کروگرام
د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې مطلوبه هدف ترلاسه کول وروسته د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې نور واړه ګوندونه هم د ځان سره ملګری کړي.
نواز شریف صاحب ډېر محتاط انداز کې لګیا دی خپل لوبه کوي. کوشش دا دی چې نور سیاسي جماعتونه هم ځان سره ملاو کړي. که څه هم په موجوده اسمبلی کې هغه په دې پوزیشن کې دی چې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړولی شي، ولې دا هغه به اولنی ترجیح دا وي چې ځان سره دا نور واړه واړه ګروپونه هم ملاو کړي او چې کوم غټ اپوزیشن جماعتونه دي هغه ورسره ملاویږي نه هم، خو هغه سره یو داسې افهام تقسیم پیدا کړي چې هغه په رڼا کې هغه مخالفت کې دومره شدت نه وي.
یاد دی وی چې په 2008 ټول ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټۍ بری ترلاسه کړی وو او په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یې عوامي نېشنل ګوند، متحده قومی مومنٹ او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے سره په شریک حکومت جوړ کړی وو، خو وروسته جمعیت علماء اسلام فی ڈلا د حکومت نه جدا شو او پاکستان پیپلز پارټۍ مسلم لیگ قاف د ځان سره ملګری کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدي چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورځ راوتی موږ باجه ول بیرته دی لیدل
چې ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوی دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې له مشر نواز شریف سره لیدلې دي او ورته په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو لپاره مبارکي ویلې ده. د امریکا سفیر له نواز شریف سره د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم خبرې کړې دي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د تیری نه پورز لاہور رائیونڈ کے پاکستان کے دا امریکی سفیر ریچل اولسن دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سرا لیدا کاتا اوکڑا. ملاقات کی امریکی سفیر ریچل اولسن میاں نواز شریف تا پکامی او صوبائی اسمبلیوں کی پکامیابی مبارکی ورکڑا او پدی موقع امریکی سفیر زیا تکڑا چے دا امریکی او پاکستان خی اڑکی دی او دوانا ملکونا دا خپل مفادات لپارا پشریک دا کار کولو یو زور تاریخ لری او اس پہ ہم غواڑی چے دا نوی حکومت سرا امریکہ دا کار تا دوام ورکڑی. اسلام آباد کے دا امریکی سفارت خانے ویان دے رائن ہیرس مشال ریڈیو تا پدی اڑا او ایل چے امریکی سفیر نواز شریف سرا دا پاکستان او امریکی پا تعلقات و خبری اتری کڑی دی او دا امریکی لخوای ورطا پا کامیابی و مارکی ور کڑی دا. دا وی چے دوانو دا خپل منزی تعلقات پا اڑا خبری اتری وکڑی او پا خاص توگا زمونگ سفیر دا امریکی صدر باراک اوباما هاغ پیغام نواز شریف تا ورسولو چے پکی امریکی صدر نواز شریف تا پا کامیابی مبارکی ورکړی وا او ویلی و چې پاکستان او امریکا په ګډه د خپل منځي مفادات لپاره کار کوي او دوی غواړي چې د پاکستان سره تعلقات نور هم خشي. کله چې مشال ریډیو د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار سلیم احمد نه د دې ملاقات پاړه و پختل نو هغه وې
د پاکستان لپاره په دې وخت کې د خپل گاوند نه زیات اهم یو ملک چې راغله د امریکا سره تعلقات د افغانستان حالات او زمونږ د دهشتګرۍ خلاف جنگ او ظاهر خبره ده د هغه سره ښه تعلقات د خرابي هغه کول دا خو زمونږ د دواړو ملکونو چې دینو د درس کې دا په مفاد کې دا څنګه څه چینج و چې دینو د پاکستان او امریکا په تعلق کې راځي. دغه تر اوسه پورې چې کوم تعلق او بنیادی طور هغه خلک بلیم کوي په پرویز مشرف باندې چې دا پرویز مشرف جوړ کړی وي او بیا پیپلز پارټي چې دا نو هغه کنټینیو کړی وي او دا خاص طور د نواز شریف او د عمران خان او د جماعت اسلامي د دیو دا الزام
د ذکر ورده چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپل کامیابی سره سم په لومړی بیان کې ویلي و چې د دوی حکومت به د امریکا سره خي اړیکې جوړوي او دا رنگ بو سرا دامن لڑکے پشریک کار کوي. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک غواړي بېشکه چوپه ځینې
ډېره سخته راباندې تېره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شي.
اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د دې ملک ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د امریکا او گاونډیانو سره د اړیکو د ښه کولو اشاره ورکړې ده. د مشال ریډیو مرکزی د خبر مرکزی څنګه د پاکستانی سیاست د چارو کارپوه احمد رشید سره د گاونډیانو او امریکې سره د نواز شریف د تعلقاتو جوړولو د ارادې په حق لا مرکه کړې چې بشیر ګواخي غټکی وړاندې کوي.
د پاکستانی سیاست کارپو او د افغانستان او پاکستان په اړه د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او د پاکستان راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف په پارلمنت کې ډېری چوکۍ ګټلې او که مقصد یې پاکستان له اقتصادي بحران راوستل وي، نو هغه باید د ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. دغه په وینا د داخلي مسایلو او طالبانو له وجې د پاکستان تعلقات د ګاونډیانو سره ډیر خراب دي او که د هندوستان، افغانستان او نورو ګاونډیانو سره د اسلام آباد اړیکې ښې نه وي، نو د پاکستان اقتصاد نشي ښه کېدلی. احمد رشید ویلي که څه هم د پاکستان پوځ نه غواړي چې نواز شریف د هندوستان سره اړیکو کې ډیره بیړه او تیزوالی وښیي، خو پوځ په دې پوهیږي چې د پاکستان حالت بیخي خراب دی او مجبوره دی چې د ګاونډیانو سره ښه تعلقات ولري. دا نوموړې په خبره کې د پاکستان پوځ د افغانستان او هندوستان سره د نواز شریف د اړیکو د ښه کولو مخه ونیسي، نو خپل حیثیت ته به زیان ورسوي. نواز شریف د انتخاباتي کمپاین په مهال د امریکایي ډرون بریدونو خلاف خبرې کړې وې، خو څېړونکي احمد رشید د مشال د خبر مرکزی څنګه ته وایي چې پاکستان کې د کمپاینونو په وخت هر سیاستوال د رایو ترلاسه کولو لپاره امریکا ضد بیانونه ورکوي. د رشید په وینا نواز شریف ته معلومه ده چې که پاکستان هر څه وکړي، نو امریکا به قبایلي سیمو کې د ترهګرو د وژلو لپاره ډرون بریدونه ونه دري، او له همدې کبله نوموړی باید د امریکا سره د ښو اړیکو لپاره یوه لار راوباسي. د پاکستان او سیمه ایزو چارو څېړونکي احمد رشید وړاندې وایي افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې نواز شریف مهم رول لوبولی شي. دغه په وینا پخوا به دا پالیسۍ د پاکستان پوځ جوړولې، خو اوس چې نواز شریف په واضح اکثریت سره قوي وزیر اعظم جوړیږي، نو امکان لري چې په دې برخه کې ځینې سختې پریکړې وکړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونا او خیستہ خبرے مونگتا پریک دے.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په منځنۍ کورمه ایجنسی کې د پاکستان له امنیتی ځواکونو سره تر نښتو وروسته وسلوالو طالبانو د پاړه چمکنی یو شمیر کلی په خپله ولکه کې اغستې دي. خلکو د نامنې له کبله له سیمې څخه کډې کول پیل کړي دي او وایي چې حکومت مرستې نه ورسره کوي. نور حال د سیمې نه د خپل خبریال په دې رپورت کې ورو.
د کورم ایجنسی لارې پرته سیمې پاړه چمکنی نه بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبانو له حملې وروسته د ناامنۍ له کبله خپل کورونه پرې ایښي دي او په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره او یا هم په شاړو ځایونو کې دېره شوي دي. د متاثره شوي سیمې سیف الرحمن مشال لډیو ته وویل چې په زرګونو کورنۍ د تېرې یوې اونۍ راهیسې بلا اسانتیاوې د کډوالۍ ژوند تېروي او لا هم د یادې سیمې نه نورې کورنۍ هم روانې دي او په کوزي کورم ایجنسی کې اوس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
کی گلے و پا گلے کی اکثر مشمانو دری سرور بچی چکم دیگا دا دغ بران دوا جنا وفات شو لاس بڑگانو پا شو یوا زنانا چکم دا پاگی کی وفات شو ہر شے چکم دیگا پا کور کی پات شو صرف دغ خالق جون دی خپر سرونا پا یو جوڑ کپلوی کی غار ہوا تو
واضح دیوی چی پا پاڑا چمکنی کی دا دی میاش پا ومینٹی امنیتی زوا کنو سر دن خط رستا وصلوال طالبانو پر یوش میر علاقو باندے قبضہ اچولی دا چی دا دینا باس پا سیما کی حالات کرکی چند شوی دی. پا منزنی کورم ایجنسی کی وصلوالو خلاف پوزی اپریشن پوجا دا علی شرزو زو زوی موش او مسرو سیم خلکو خپل کورونا لا اوله پریخی دی. د خاوري سیم داود وای چې یو خوا پولیټیکل انتظامیه پر انتخابي حل زلو کې بوخته او دوی پښتنه نه کوي، نو بل خوا تیر وختونو په شان دا ځل متاثرینو ته مرستې ورکولو د پاره د غیر سرکاري ادارو او میډیا رول هم ډیر کم دی.
مو مشمون سری پتیګو باندې الموسی خوبونه کوي، د مو مشران د مو بډاګون د مو کشران د کورم انتظامیه څو سره کنه خلکو پښتنه نه کوي، نه د میډیا ولا شته دي چې د مو لکی کی میډیا ولا وګرځي کی صدا هم خلک وښي په دوبه وښي په لندن وښي په امریکای وښي قوم متحده وښي چې مو سره ظلم شوره.
بلخوا سینیټر رشید خان او رغزی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د لسیمې د بیکورشیوی ولست رجستریشن وکړي او د نورو کډوالو پرنګ دی ورته مرسته ورکړي شي.
زدا غوښتنه کوم چې د خلکو ته په خپل علاقه کې کیمپ جوړ کړي شي، د خلکو ته د صدې د صحت سہولت او د خوراک کم د مواد دي سامان ده دا ورکړي شي، د خلکو ته د بسترې دي، خلکو ته د ټینټونه، د خلک چونکه اوس تکلیف کې دي دته د یو داسې سہولت داسې ژوند د مهیا شي لکه سړی څنګه په خپل کور کې یو ژوند تیري.
د پارچم کني سیمې بکور شو خلکو د رجستریشن او هغوی ته د مرستې ورکولو په اړه مو چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای مشر ډی جی ارشد خان نن د ټلیفون په لارې وپوښتل، نو په دې اړه دوی وویل چې ډېر ژر به د سیمې ځپلو ته د مرستې ورکولو سلسله شروع شي. د کوم ایجنسی د پارچم کني کډوال وای چې تر اوسه د حکومت لخوا دوی ته مرستې نه میلاویدل د افسوس وړ خبره ده. دوی د چارواکو نه غوښتلې دي چې کدوی سره زر تر زره مرستې ونه شولې، نو د دوی ژوند به نور هم متاثر شي.
د منځنۍ کورمې د پاړه چمکني سیمې د کډوالو د ستونزو پاړه مو زموږ د خبريال رپورت واورید. او بل پل اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د غانا کس اوسیدونکو چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو لوجې نورو ځایونو ته کډه شوي ول بیر تخپل کورونو ته تللی دي. دا خلک وایي ژوند یې ډیر ستونزمند دی او یو شمیر مرستو ته اړتیا لري. په دغه اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت اورو.
د سولی وزیرستان غانا قصبہ آغاز سیمه کوشش مری جی چتا چ د طالبانو پر خلاف د پوجی عملیاتو نا د ورسته د امن پر اتک جوش مر کا بالون خپلو کو رونو تا واپس بای دلی دی. دا کا بالون یی چ د جنگ په وجہ دوی بات ټک دلی زب دلی او پزانی مالی لحاظ زیات توان شوی دی، خود دوی توانو نا چا هم بریا نه کړل. پدا اول سره د غانا قص زنه کا بالون پدا رنگ جاږي جی
یمونو معرفت مشتا با یو ډیر تکلیف تا د چک بشینا باندې گایس په سپیش باجه باندې اوزی ټاک دا 11 12 باجه تراسی
یمو نوم حاجی تاج عالم ده مرته حکومت پیرو تاک سرات 15000 او ډیر درې په مقرر وي اپ ایس نه دی ورته ملاو بل دا مل سرویس یو کان پداش دیغه ای بی سی کټګری وچا ولا امیش گورنر صاحب دا اعلان کړایو چې هر دې مل سړی ته 4 لک روپے ملاوي نه اپ کوردو چې هر سړی ته 4 لک روپے ملاوي
یمو نوم سرفراز دو مشه وخت نه تللی جنگ نه بیا واپس ول د وسا پر یو چم د در سره کړه میجم زکه پاسلی نه ویلې دا هر څه شای مکمل تور ختم شوی دی مکمل کورانه ورکه سولې د وسا پر چاته یو چم د در شنه لا شوی
زادرت الله نام یې جنگ د واجه ډیر سکول نه تبا شوی ه دی ډنګ شوی دی وډ کی په زرینه بندې دغه واجه به تعلیم هوشوال ویسی یا کیو غام نه کوي.
د غانا کس کا بالیونه د غاستون زین مګرتیا به او غشتنه می چې د سیمنه د قومي اسمبلی نه منتخب شوی نمائنده مولانا محمد جمال الدین تا مخش کړي هغه ویل چکلا حزه دستر اسمبلی کور کوټه تا ورشا نه خالی د غانا کس بلکې د حلقې ټولو کباجانو د حقوقو د پاره با ځخ پورته کاوا
د مود حلقې چې څومره ها ستوند دي مشکلات دي د دې د درد او د دې د غم او د دې د مظلومیت اوز زو په هر زوش چې نه چگاو هم او بالا حکام ته وي په دلیل بند رساو.
د غانا کس کا باجانو د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ها غشتنه وکړه چې د سویلي وزیرستان دورې او د پېښور په گورنر کور کې د مسعود کا باجانو د نمائنده جرګو سره کوم لوزونه دوی کړی وو هغه ته د پام او په دغه لړک شه د ځایي انتظامیه د چرواکیو نه لږ کې پښتنه هم وکړي چې دوی د گورنر په هدایاتو تر کومه حده پورې کار کړای دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، راځي چې د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پکتیکا په سروبي کې ځانمرګي نه هوتنو ته مرګ جوبلا واړوله. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دې ولایت د سروبي ولسوالۍ په بازار کې نږدې لس بجې ځانمرګي برید شوی چې په پایله کې نه هوتنو ته مرګ جوبلا وختي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان ددران وویل پیښه یو ځانمرګي بریدګر چې په ځان پورې چاودیدونکي توکي تړلي وکړی ده. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبریال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک یو ځانمرګي بمی چاودنې لسو کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. زموږ خبریال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې د دغې ځانمرګي برید هدف د سیمې نه تیرېدونکي د ایساف ځواکونو یو کاروان وو، او د عیني شاهدینو د خولې زیاته وي چې په وجل شوو کې دوه بهرنیان هم دي. خو زموږ خبریال دا وایي چې تر دې دمه نه ایساف او نه افغان ځواکونو نه افغان چارواکو دې برید کې د کومې مرګ جوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. د یو لسمې مای د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پختونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند او عوامي جمهوریت اتحاد ترمنځ د حکومت ساسه په اړه موافقه شوې ده. خو د مشال خبریال وایي چې تر دې مهال پورې په دې اړه کومه خبري غونډه نه ده شوې، او د ځینو اختلافاتو له امله بیا دغه غونډه وځنډول شوه. راپورونه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن پرون د پاکستان د وروستو انتخاباتو له ګټونکي نواز شریف سره وکتل.
لند خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نورو
د پیښور نه خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د عامو انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په صوبو او مرکز کې د حکومتونو جوړولو په اړه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د اتحادونو مرحله دوامدار ده. اداري مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې په 11 مې چې په کومو حالاتو کې انتخابات تر سره شول او په کومه جذبه او دلچسپۍ سره د اولس اکثریت په ټاکنو کې برخه واغسته، دا په هر لحاظ سره د ملک دننه د جمهوریت عمل روان ساتلو او جمهوریت د مضبوطېدو د یو ګټور ګام دی. د اداري په وینا چې د ټاکنو په یقیني کېدو کې یو خوا د نگران حکومت، میډیا، امنیتي ځواکونو کردار د اطمینان وړ دی، نو بلخوا د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو حوصله او کردار هم د قدر وړ دی. اداري وایي چې په الیکشن تر سره کېدو د ګاونډي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو خواوو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا هم د پاکستان ولس ته مبارکي ورکړې شوې ده. اداري زیاتوي چې په کومه تیز رفتاری سره چې د سیاسي ګوندونو د راتلونکي حکومت د برخې جوړېدو یا په اپوزیشن کې د پاتې کېدو د پاره خپلو کې د مشورو کوم عمل روان دی، دا د دې خبرې یو پوخ امکان څرګندوي چې حکومت رامنځته شي. ولی د دې حکومت د پاره د اقتصاد وان او ترهګری په شانستر چیلنجونه هم موجود دي، او د ولس لخوا د دې مسلو د هوارولو تمه د حکومت سره تړلې ده. نو باید چې نوې حکومت د ولس دا ستونزې په نظر کې وساتي. اکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي او کلتوري کلکې اړیکې دي، او افغانستان د پاکستان داسې ګاونډي ملک دی چې له یو بل یې بغیر وخت تیرول هم ګران دي. ادارې وړاندې لیکي چې راتلونکي کال نه چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي پوځونه ووځي، نو له دې وروسته دغلته امن په ځای ساتل یو لویه پوښتنه ده، ځکه چې آیا افغانستان فورسز دا توان لري چې دغلته به پترهګري قابو ومومي. او دا خبره هم د یادولو وړ ده چې له دومره اوږد جنگ باوجود هم امریکایي او نور اتحادي ځواکونو دغلته امن په ځای نه کړو، نو څنګه به ممکن شي چې افغان فورسز یې قابو کړي یا امن په ځای کړي؟ د ادارې په وینا چې افغانستان، پاکستان او طالبان د دې مسلې د حل درې اهم ډلې دي، او تر څو چې دې درې واړو ډلو ترمنځ مذاکرات نه وي شوي تر هغې به د دې مسلې حل ممکن نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو یو امریکایی سیړنیز اداره سټریټفر په خپل رپورټ کې وایي په پاکستان کې د عامو انتخاباتو ترسره کېدو عمل ته گاونډي هیوادونه په خستر ګوري او تمل لري چې دغه هیواد نوی حکومت به وتوانیږي د داخلي مسلو د حلولو سربیره د سیمې له هیوادونو سره اړیکې هم ښې کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیت ذمہواری د دې هیواد خپلو ځواکونو ته سپارل کیږي، د امریکا ځانګړي ځواکونه به له افغان امنیتي ادارو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د سټریټفر نومې یوې امریکایي سیړنیزې ادارې لخوا د پاکستان په اړه یو لیکنه کې ویل شوی، د هیواد کې د یو لسمې مئی انتخاباتو ترسره کېدلو ته د جنوبی ایشیا یو شمیر هیوادونه په لیوالتیا سره ګوري او دا نظر لري چې نوی حکومت سره به یې تعلقات وده وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د هغې نه دوه ورځې پس ریاض کې د سعودي عرب د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو چې ولسمشر حامد کرزی نواز شریف ته د انتخاب توکي په بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. داراز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په سمدستي ډول نواز شریف ته مبارکي لیږلې ده. نوموړي اداره لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان گاونډي هیواد افغانستان کې حالات د یو لوی بدلون اړخته روان دي او افغان حکومت دا تمه کوي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره په مذاکراتو او په 2014 کال کې د هیواد نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې مرستې وکړي. د سټریټفر سیړنیز ادارې دا ریپورت زیاتوي چې نواز شریف د سعودي عرب سره ښه تعلقات لري او ځکه دغه هیواد د عامو انتخاباتو کې د نواز شریف په بریالیتوب خوشاله ښکاري. همدې ته په کتو سره افغان حکومت دا فکر کوي چې سعودي عرب نواز شریف افغانستان کې د سولې او ثبات مرستو ته راضي کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه اوزي، د امریکا خصوصي ځواکونه به د راروان کال د فروری د میاشتې پورې د موجودو ځواکونو دریمه برخه وي. دا ځواکونه به ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي او د ترهګرو یا نورو وسلوالو مشرانو خلاف به کاروایی کوي. دا خصوصي ځواکونه به تر 2014 کال د اخیرې پورې او یا که افغان حکومت وغواړي نو د دې نیټې نه پاس هم په افغانستان کې ایثار وي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې هر ورځ د خصوصي ځواکونو خواوشا 50 ډلې د افغان پولیسو سره د ولسی خلکو د تحفظ لپاره مرستې کوي. دا راز کم و بیش دومره افغان ځواکونو سره په یو شمیر نورو عملیاتو کې هم ملاتړ کوي. د نیویارک ټایمز د مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې د انتقالي بهیر تر مخه به د امریکا او اتحادي هیوادونو پوز زیاتره لوی پوزي مرکزونو ته ستون شي، دغه 10,000 امریکایي خصوصي ځواکونه به بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ادارو سره مرستې جاري وساتي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ایران او د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د څېړنو د پیل په اړه په خبرو کې کمی موافقه تا وونه رسیدل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو مخکنه دور د 13 اپریل په میاشت کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې ترسره شو. په دې خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني برخه درلوده. په ویانا کې د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلالزه وړاندې کوي.
دواړو خواوو پرون په ویانا کې سره وکتل خو په داسې یو موافقه بریالي نه شول چې پر اساس نړیوال څارونکي د ایران اټومي تاسیساتو اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. خو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال وویل چې په دې اړه مذاکرو ته د دوی تعهد به بیا هم پر ځای پاتې شي. د خبرو د بیا پیل لپاره کومه بله نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د فشارونو د زیاتولو د نویو لارو چارو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د خزانه د وزیر مرستیال ډیوډ کوهن پرون دغه هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل:
We will work to target additional sources of Iranian revenue.
مشبه د ایران د ګټي یا د پانګې نورې سرچینې هم په نقشه کړو. د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل همکارانو په مرسته به پراخ هڅې وکړو چې بهرنیو حکومتونو او خصوصي سکتور ته خپل بندیزونه توضیح کړو، له ایران سره د سوداګرۍ خطرونه ورته واضح کړو او د ستاینې وړ ګامونو پورته کولو ته وهڅو. په دې ارتباط په ورستي اقدام کې د امریکا متحده ایالاتو په متحده عربي اماراتو کې دوه مالی شرکتونه له یو ایراني بانک سره چې د دوی په تور لیست کې وو د معاملې په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر نو ویل چې د الهلال او الفدا په نوم د مالی چارو د شرکتونو د ایران بانک ملت ته مالی خدمات ترسره کول. د امریکا د خزانه د وزارت د وروستي پریکړې پر اساس به ټول امریکایي وګړي او کمپنۍ له دغو دواړو شرکتونو سره له معاملې کولو منوي. که چیرې دغه مالی شرکتونه په امریکا کې پانګه ولري نو هغه هم کنګل سوې ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو امریکایي سی این این مطبوعاتي ادارې په خپلې ولیکنه کې د هغو ننګونو یادونه کړې ده چې په خبره په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به ورسره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د لمنځه وړلو په برخه کې لاسو ګریوان پاتې شي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا ووري. د امریکایي خبری ادارې سی این این پر ویبپاڼه په پاکستان کې د بخښنې له نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د کار کوونکي څېړنکار مصطفی قادری لیکنه خپره شوې ده. نوموړی لیکي په یاد هیواد کې د طالبانو د دړکو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیستا او د حکومتي واک په جمهوری توګه د انتقال زمینه برابر کړه. خو د لیکوال په وینا په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري او دا چې راتلونکي حکومت باید دغه موضوع ته خصوصي پاملرنه وکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي د یو شمېر پیښو د یادونې سربېره د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ښځو پر رایه چونې د بندیز خبره هم پورته کړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د بخښنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې کېدونکو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته یو سرخلاصې لیک هم استولې وو. په کې ترې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځینو ځانګړو اقداماتو کولو غوښتنه کړې وه. په لیکنه کې ویل شوي د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې د ځینو دولتي او هم د نادولتي کړیو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو دوام درلود چې دغه هیواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې تر ډېره بریده پاتې راغلی دی. د بشري حقوقو په دې سرغړونو کې په پاکستان کې د پټو بندیخانو د موجودیت او د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د تریتم کولو په خاصه توګه یادونه شوې ده. د سی این این د لیکنې له مخې د بشري حقوقو ضد عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان او سند صوبو کې زیات مخته راځي. د ډیرو وژل شوو کسانو جسدونه د سړکونو پر غاړو موندل کیږي چې ورباندې د شوي تشدد نښې جوړې وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې د دغه سرغړونو لپاره دی د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو تن هم محاکمه شوی وي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د جنگځپلې قبایلي سیمې میلیونونه خلک د غلطه فعالو طالبانو یرغمل کړي دي. پر دې سربېره امریکایي ډرون بریدونه او د پاکستاني پوځ عملیات دي چې د دوی ژوند یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. په لیکنه کې دغه راز پاکستانی خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو ذکر هم شوی چې وایي د 2008 کال له انتخاباتو راهیسې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون دی چې د لیکنې له مخې پاکستانی ټولنه یې اغېزمنه کړې او د قانون حاکمیت یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د لیکنې په پای کې په پاکستان کې له نوي جوړیدونکو حکومت څخه تمه څرګنده کړل شوې چې د خلکو د رایو د احترام په کولو سره به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو مسلې حلولو ته جدي پاملرنه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجانس د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ایجانس لیکي چې څه هم طالبانو د خپلو دړکو په ترڅ کې هڅه وکړه چې پاکستاني ولس په انتخاباتو کې له رایه چولو لرې وساتي، خو د ایجانس په خبره د نور کله په مقابل کې دا ځل ډیرو پاکستانیانو د ووټ کارولو خپل جمهوري فریضه بیل کمې ویرې تره ادا کړه. دغه مقاله مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو
AFP خبری ایجنس پاکستان د انتخاباتو په حق لیکي چې طالبانو پکې د ګډوډي رامنځته کولو کوشش وکړ. د ښځو او اقلیتونو نمائندګي پکې ډیره نه وه او پکې د درغلو ویډیوګانې هم خپرې شوې، خو بیا هم دغه انتخابات کېدی شي تر نورو وختونو زیات شفاف وو. چې د ناروې پخوانی وزیر اعظم او د الیکشن څارونکي یل ماګنی بونډوویک د ولس د خوښۍ اظهار وبلل. د خالی پورس په انتخاباتو کې تقریبا 50 میلیون خلکو ووټ واچولو چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د واضح اکثریت سره مخې ته راغلو. اژانس لیکي د انتخاباتو نه مخکې او د انتخاباتو پورس د تشدد په پیښو کې د 150 نه زیات کسان ووژل شول، خو د ګواښ په وجود تقریبا په 6.5 میلیون رجسټر شو ووټرانو کې 80% خلکو د رای اچولو حق استعمال کړ. اژانس د پاکستانی کالم نګار مرتضی حیدر د خلیلی کې چې پاکستان د نړۍ تر ټولو حوصله مند جمهوریت ښکارا شو، دغه په خبره د هیواد له ثابت کړه چې کومه کو ورته ورکړ شي په مذهبي عقیدې جمهوریت ته زیاته ترجیح ورکوي. ای اف پی لیکي که څه هم په الیکشن کې زیاتې ښځې مخې ته رانغلي، خو په مجموعي توګه او په 13 په خاري سیمو کې د دوی شرکت د پخوا په پرتله زیات وو. اجنسی کې په دې کې د پاکستان نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي یا د نادرا کار د ذکر وړ دی چې د شناختي کارډونو سره په پخوانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو د 50% تناسب په پرتله دا ځل په انتخاباتو کې 6.8% ښځو ووټ واچو. یادې ادارې په پخوانو انتخاباتو کې د جعلي شناختي کارډونو د استعمال نه پس د غستون زهواره کړه چې دا ځل یې د ووټ په ترڅ کې د تصویر او د ګوتې د نښې سره د رای اچونکو شناخت معلومولو لپاره انتظامات برابر کړي وو. د پولینګ سټیشن د معلومولو لپاره هم یادې ادارې د اس ام اس سهولت انتظامات کړي وو. د نادرا چیرمن طارق ملک په خبره په پاکستان کې ټکنالوژي جمهوریت پیاوړی کړی دی، نظامي شفاف کړي، د کرپشن مخه نیولې او په انتخاباتو کې د خلکو شمیر سیوا کړي، خو هغه زیاته کړه بیا هم د انتخاباتي عملې د درغلو د امکان ستونزه په ځای ده. اژانس لیکي په ملک په شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه مخې ته راغلي دي چې په کراچۍ او لاهور کې د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په خاصه توګه دغه دعوی شوي دي. د یوې غیر سرکاري ادارې مشر کرت الله انزمان په خبره اوس خلک یوازې په خبرونو باور نه کوي، بلکې موبایل ټلیفونونه او نوي ټکنالوژي لري چې په هر موقع تصویرونه اخستې شي. د 2 لک زیاتو احمدیانو په دې وجه د الیکشن بایکاټ وکړ چې ورته د مسلمانانو په جوړ نه بلکې د اقلیت په هیڅ ووټ ورکولو.
زمون همکار ملیحه میرزاده وا چې د فرانس پریس خبری ایجنس ته یو لیکنه مهمه برخه اورولې او اوریدونکو د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران چې د دې هیواد پر وروستیو انتخاباتو کې ناکام شوي د خپلو ګوندي چوکایو نه مستفی شوي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د کارپوهانو په اند د انتخاباتو د ولسی وګړو او د دوی د نمائندګانو د سیاسي پوهې د کچې په لوړولو کې مهم کردار ولوباوه. په خو به سیاسي مشرانو غیر مهذبه رویه خپلوله، خو اوس د مفاهمت او جوړجاړي خبری کوي. زمون همکار ګلیاس پر دې موضوع یو رپورت جوړ کړی دی چې اوریدو ته تاسو را بولم.
په پاکستان کې د یو لسم انتخابات وروستو د هغو ګوندونو د یو شمیر مشرانو له خپلو سیاسي سوکونه د مستعفی کېدو لړۍ روانه ده چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې. په دې کې د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، منظور وټو، مخدوم شهابالدین، د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان مشر اورنګزیب قاسی او دغه شان نور مشران هم شامل دي. بل خوا که څه هم په انتخابي کمپاین کې مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف له یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو، خو د انتخاباتو وروستو نواز شریف د عمران خان د تپوس لپاره روغتون ته ورغلی. د دغو سیاسي مشرانو له استعفو او د عمران خان او نواز شریف ترمنځ د رابطو نه څرګندېږي چې په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې سیاسي پختګي له نورو وختونو زیاته شوې. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیړنیز ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې سیاسي ګوندونو د پختګي عمل له مخکې نه شروع شوی وو. د ده په وینا 1999 کې د فوزي کوتتا وروستو نواز شریف او بېنظیر بټو چارټر آف ډیموکراسي لاسلیک کړو.
هغه لومړی ګام و. د دې وروسته 2003 کال انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د پیپلز ګوند منډیټ تسلیم کړ او د حکومت را نسکورولو لپاره یې هیڅ قسمه هڅې ونه کړې. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېره تنده بیان بازی وشوه، خو د پخوا په نسبت دا ډېر ښه و. پخوا به بد تهذیبه ژبه استعمالېده. په دې انتخاباتو کې ډېر زیات خواله راغله او نواز شریف چې د عمران خان پښتنه کوي یا د مفاهمت خبره کوي، نو دا د سیاسي پښتګۍ څرګندونه ده.
د احمد بلال په خبره صدر آصف علي زرداري هم د انتخاباتو وروستو قام ته مبارکي ورکړه. که څه هم دغه ګوند په انتخاباتو کې شکست خوړلې، خو دا د سیاسي پښتګۍ یو بل دلیل دی. همدارس په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشتن ګوند په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. دغه ګوند سېنېټر حاجي محمد عدیل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی ګوند پر انتخابی عمل د تحفظاتو باوجود نتیجې منلې دي. د دوی ګوند درنه نه دا ورکړي او په عمل کې د درنې سیاست غلط دی. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د پختګي په اړه حجې دل زیاته کړه.
دا عمل دی کم از کم سیاسي مشرانو دا احساس کړی دی کې هغه نه پټای چې په شوي دی ډایرکټلی انډایرکټلی ممکن دی هغه په کسوري هغه خلکو نه پټای نه شي چې ته بل قوت نه شي دا رزلټ ورکړي. لیکن په هغه چې هغه ډرایونګ شیټ باندې خلک ناسو هغه ځان کړی دی او خلک دې باندې
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو محمد مالک هم خوشبینه دي چې سیاسي مشرانو پختګي نور قوي شوي. محمد مالک زیاتوي
دو چیزوں کا اندیا دے رہی ہے, ایک تو پولیٹیکل میچورٹی اور ایک لوگوں کا جو
دا د دو خبرو اندیا ورکوي. یو سیاسی پختگی او بل ولس د درغلیو نه تنگ شوه دی او هغه روایتونه هم تنگ شوه چې سیاسی دود یې تبا کړی وو. د انتخاباتو وروسته د هغه ګوندونو چې ماتې خوړلې لپاره یو غوړه موقعه چې خپل سوکونه مستعفی شي او تاسو وکتل چې د دغو کسانو مستعفی کېدو سره ولس او د پارټي کارکونکو خوشحالي څرګنده کړي, نو دا یو ډیر ښه جمهوریت رجحان مخې ته راغلی. دا یو غوره احتسابي عمل راغلی. کچېره دا عمل دوام ولري نو جمهوریت سره سره د ملک لپاره هم ښه خبره ده.
محمد مالک وای چې اوس په ملک کې زړې طریقې نشي چلېدي. د خلکو په رویو کې بدلون راغلی. اوس به نوي حکومتونه خپلې طریقې بدلوي او د ولس لپاره به کار کوي, او کچېرې په دې کې ناکامه کېږي نو ولس به بیا په واک کې نه راولي, ځکه چې عدلیه مضبوطه ده او میډیا نوره بیداره شوې ده.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو د افغانستان د زابل اوسیدونکو وای دوه کال وړاندې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو ریاست د ولایت په مرکز کې د اوبو ځینې پایپونه غځولي, خو وای له هغه راسي بیا نه چا د دغه ریاست کم کار کوونکو لیدلې او نه هم په پایپونو کې پاکې اوبه تیرې شوې دي. دوی وای اوس د زابل لډیر اوسیدونکو څخه بیخي دغه ریاست هیر شوې ده. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
د زابل اوسیدونکو وای لتیرو دوو کالو راهیس په دغه ولایت کې د اوبو رسولو ریاست بیخي فلج دی او اوس د دغه ولایت له ډیری اوسیدونکو هیره ده چې وخت یې د اوبو رسولو په نوم کوم ریاست درلود کنه. دوی وای دوه کال وړاندې د اوبو رسولو ریاست په ښار کې ځینو سیمو ته پایپونه وغځول او خلکو ته تمه ورکړه چې له دې وروسته به تر کوره پاکې اوبه په نل کې ورځي, خو له هغې ورځې راپه دې خو یې بیا داسې څوک نه دی لیدلی چې ودی وای زه د اوبو رسولو په ریاست کې کار کوم. د زابل د ځینو اوسیدونکو په خبره هغه وخت یې د پایپونو د غځولو او اوبو لپاره پیسې هم تحویل کړي دي, خو وای اوس دا د نلونه پرته له دې چې کله اوبو پکې تیر شي خراب شوي او د تحویل شویو پیسو درک هم نه دی معلوم چې چا وړې دي. د خیال محمد او رحمت الله په نامه د زابل دوه تنه اوسیدونکو وایي دا محل د زابل ځینې اوسیدونکو بي خيده او بور سوالو رئیس او ریاست نه پیژني.
په خپل په اداره نه خبر نه درکم کس پیژنو چې د دبرسنۍ رئیس وي ماشومان ناروغ کیږي دا وبچني چا ځینې په خو داس ډیر مشکلات زابلیان مخ مخ کو
خلګو پیسې تویل کړي دي, خو اوس نه مسول نه رئیس نه یو بل داسې شخص معلومدار ده نه خلګو ته معلوم ده مشخص په الحال او بد کینه دی دا پلاس ولکیږي بمبي له دغه سره کو خو له د مرکم تیا ده د تمر لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ.
د نسب الله په نامه د زابل یو بل اوسیدونکو وایي د محل د کلات ډیری اوسیدونکو لډیرو لری ځایونو څخه د څخلو او په پوشکو کراوړي. دی وایي د نن د اوبول نيستي ځنی کسان د څخاک لپاره پاکي وبونه لري او د چټلو او بو د څخلو لامل یې بیا د کورنۍ غړي په بلابل او ناروغي وخته کیږي.
دوه کال د ولیم کال کیږي تقریبا د اورسانی ریاست سیدی پلس د اداره بند د دوه کال مخکي د دوبونه لونه هر کورته کښسوي دي, خو منګر د دې بیا هم هغه اداره فلز نه وبسنه د غسته او وس مثال موږ د برمی سیال بل ځای سو براوړو هغه زیاتره وخت ماشومان هم رضان کوي ډیر د لری ځای سم مطلب راوړو او د نلان خو د نلان په اړه کې هر سړی هر کور والا بخپل هغه کم مالی لګښتي هغه به ورکی.
خود زابل مرستيال والی محمد جان رسول لار بیا دا نه منی چې خلکو د اوبو رسولو ریاست ته د اوبو لپاره پیسې تحویل کړي وي. دی وایي دغه ریاست تصدید او لتیر یو کال راهیسې له همدې عمله کارونه بند دي چې خلکو بلونه نه تحویلول.
شک نه
بس هغه تصدی ده ورور هغه خلکو هغه پیسې چې په کلیوالو په کورو باندې وي چې باید هغه ورکړی وای او دا اداره چلېدلی وای. متاسفانه پنځه کورو ته دوی اوبه رسولې، هغوی خپل بلان په وخت او زمان نه تحویل کړي، لہذا دوی نشي کولای چې اوس د خپلو عوایدو نه خپلو مامورینو ته معاش ورکړي او دا اداره په پښو ودرېږي، یو کال نیم کال ویره کېږي.
د زابل ځینې خلک په کورونو کې د څښلو لپاره د اوبو څاګانې هم لري، خو له هغوی څخه بیا د برېښنا د نیستۍ له امله اوبه نشي راایستلای. په دغه ولایت کې دا درېیمه میاشت ده چې دولتي برېښنا چا په سترګو نه ده لیدلې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو په جلال آباد کې د کتاب ورځنی نندارتون د سه شنبه یا نه پورس پرانستل شو چې دراتلونکي ګل تر ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې 25 کتاب وړاندوی ټولنو برخه اخیستي او هر کتاب یې په سلو کې 40 افغانۍ ارزانه هم ورکړی دی. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پرانستل شو چې په زرګونو عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د کتاب د مطالعې د عام کولو په خاطر د خلکو پر مخ نندارتون پرانستې دی.
دغه یو لسیزه کې په ننګرهار کې د 1850 شاوخوا کې عنوانه کتابونه چاپ شوي دي چې دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. په کار ده چې موږ یو بازار موندنه وشي، د بازار موندنې لپاره د کلتور ریاست دا غوره وګڼل شي دغه سې د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو او غواړو چې دغه فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیوړی کړو.
د ننګرهار د خبرندوی ټولنو د اتحادی مرستیل سبحان الله وقار وایي د نندارتون له برکته به د دوی د خبرو شو کتابونو په مینوالو کې زیاتوالی راشي.
هغه کتابونه چې چاپ شوی خو خلکو ته پته نه و، موږ تر په کتابخانو کې هیڅ ورته له کتابخانه تر ازیم نه، نو هغه د میډیا له لارې د کتاب د نوم خپور شو، د کتاب د مطالعې نوم خپور شو. نو دې کې د کتاب لرونځو د لپاره هم مادي ګټه ده هم مانوي.
دغه نندارتون ته د ژوند د هرې طبقې سره لرونکي خلک ورزي او د خپل خوخي کتابونه اخلي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
عبدالرحیم صرف افغانستان کې دا کلچر ډیر ضعیف دی نندارتون، خو باید دا نورم وسیع شي چې خلک مطالعه وکړي. متاسفانه افغانان او بیا پښتانه هیڅ کتاب سره علاقه نه لري، مطالعه نه کوي. ما هو تاسو تاریخ او ځان ملک مخکې مطالعه کړو، بل کتاب می سیاست په هنه کوشش کوم چې نو کتابونه هم څو پښې وایخلم.
زما نوم رفیع الله د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. ما یو دونه اول واغس یاسین شریف دی او ټپی زم واغس
د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنزي استاد سید قیاس سیدی وایي که دغه شان نندارتونونه وخت په وخت جوړ کړی شي نو له مطالعې سره به د خلکو مینه پیدا شي.
دومره خبرندوی ټولنه چې په ننګرهار کې دي په بل ولایت کې نشته، یعنی موږ پی ویاړو. نو هیله مې داره چې د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ نور علمي فرهنګي ټولنې چې دي هغوی هم باید دغسې نندارتونونه لا پسې زیات کړي تر څو زموږ خلک د علم او فرهنګ او د لوستلو سره مینه ولاقه پیدا.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
نو په راتلونکي کې موږ په پام کې لرو چې حتی په اره میاشت کې د کتاب نندارتون لرو او دا کتاب نندارتون نه یوازې د ننګرهار د خپرندوی ټولنو په وسیله وي، بلکې د هیواد د مختلف ولایتونو موږ هغه ته خپرندوی ټولنې او ناشران دا وغوړو او له دې لارې موږ وکولای شو چې د دې ټولنې هغه قابلیتونه او د ځوان نسل فکری پیاوړتیا الله پسې غني کړو.
یاد دی وی چې په جلال آباد کې ګڼ شمیر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې هر اونۍ سو عنوان کتابونه خپروي چې له عمله یې جلال آباد د کتاب پلورلو په عمده مارکیټ بدل شوی او د افغانستان له ګډ ګډ نه ورته کتاب پلورونکي راځي او د خلکو له ذوق سره سم کتابونه نورو ولایتونو ته وړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
مشال
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کده خپکه لوس خبره ده وسی واوره کنه؟
عجيبه خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه